رسانه‌ای در افغانستان.
درنو اوریدونکو سلام، بیا هم په کابل کې توجه شوه په رواني او سات کې دوه خبرونه تانې څنګه یو درسي صدر تلرو. خو ترغه مخکې خبرونه او راپورونه هم شته چې په پیل کې خبرونه د برېټانیا حکومت افغانستان امنیتي وضعیت بې ثباته بللی او ویلي دي چې په غالب ګمان ترهګرې ډلې به هلته د نورو حملو هڅه وکړي. په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې، هغو برېټانوي وګړو ته چې پخوا په افغانستان کې اوسېدل خبرداری ورکړل شوی چې د هېواد ته له سفر مخکې امنیتي ګواښونو خپل استوګنځي او خوندیتوب ته پام وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مذهبي ځایونو کې دننه یا څیرمه او د روژې په شان د مذهبي مراسمو پر مهال د ګریزو حملو احتمال شته. د برېټانیا حکومت همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو خطر شته او د امکان هم شته چې د برېټانیا حکومت له دې ډول پیښو څخه خبر نشي، ځکه د برېټانوي چارواکو په وینا په افغانستان کې د عامه اړیکو او قنصلي خدماتو په برخه کې خنډونه شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي چې له دې وروسته مسافروړونکي موټر اجازه نه لري بارونه ولیږدوي. د وزارت پرون شنبه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د مسافرو د خوندیتوب او د سټنډردونو د تطبیق لپاره د مسافروړونکو بسونو چلوونکو ته امر شوی چې پر خپل چت د بارونو له وړلو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت همداراز ویلي چې په کابل ښار کې د کنټرول پر مهال له ځینو مسافروړونکو بسونو څخه اضافي او له سټنډرد تلی څوکۍ لري کړې دي. د متخصصان په باور د بسونو پر چتونو د اضافي بارونو لیک د بسونو انډول له منځه وړي او په پایله کې ناوړه ترافیکي پیښې رامنځته کیدلای شي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې نن یکشنبه به $14 میلیونه لیلام کړي. د افغانستان بانک پر ایکس شبکې په یو بیان کې له صرافیو د مالی او بانکي خدمتونو له شرکتونو او تجارتي بانکونو غوښتي چې په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په آزاد بازار کې د ډالرو د لیلام له لارې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت ساتلی، خو داسې شکایتونه هم شته چې د خوراکي او نورو توکو بیې لا هم په بازار کې لوړې دي. د رفاله سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شلو لاریو له رسېدو وروسته ملګرو ملتونو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدود لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو این ډی پی، د وګړو ادارې یو این ایف پی ای، د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په یوه ګډه اعلامیه کې د غزې د تړانګې په ټولو سیمو کې د سمدستي اوربند او د نامحدوده بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې. د ادارو ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني ناورین مخه ونیسي. د حماس ټلې وسلوالو د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر قلمرو حمله وکړه او له 1400 زیات کسان یې وژل. له دې حملې وروسته اسرایلو د غزې پر تړانګه هوایي حملې پیل کړې چې د اسرایلو د حملو په نتیجه کې په غزه کې له 3500 ډېر کسان چې ډېره برخه یې ملکیانو وژل شول. او د انګلستان د فوټبال ستوری بابي چارلټن چې په 1986 کال کې له یوې هوایي پیښې څخه ژوندی پاتې شوی و، پرون د 80 کلونو په عمر یې سا ورکړه. په 1986 کال کې یوه الوتکه په هغو غرونو کې چې په واورو پوښلې وه نسکوره شوه او د مانچستر یونایټډ لوبډلې د 3 غړو په ګډون 30 کسان پکې مړه شول. خو چارلټن له هغو کسانو څخه و چې له دې پیښې ژوندی ووت. چارلټن یو بااستعداده فوټبالر و. هغه د مانچستر یونایټډ لپاره 249 او د انګلستان لپاره 49 ګولونه وهلي وو. چارلټن د 40 کلونو لپاره د انګلستان د ګولونو ریکارډ ټینګ کړی و، خو وروسته رونی ترې مخکې شو. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې وویل په دې رواني اوسات کې البته دوه خبرونې درته لرو، خو ترغه مخکې دوه راپورونه هم لرو درته. په داسې حال کې چې د ژمي په درشل کې هوا په تیره د شپې له خوا سړېږي، دا ویره شته چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات کې تیره شپه د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد 10 درجې وه او اټکل کیږي چې نن بیګا به 8 درجو ته راولویږي. پرون په داسې حال کې چې د هرات پر زلزلې 2 اونۍ واوښتې، د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان څانګې پر ایکس شبکې ولیکل چې د زلزله ځپلو سیمو خلک تر اوسه هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. WHO په یوه ویډیویي راپور کې ویلي دی چې د دې سیمې د خلکو د زیانونو لیدل زړه ماتوي. په راپور کې د انجیل ولسوالۍ د چاهک کلي یادونه شوې چې د چمګوند له څو نورو کلیو سره په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. په ویډیو کې دا کوچنی کلی چې د WHO د راپور له مخې یوازې 1250 کورنۍ پکې اوسیږي لیدل کیږي چې لرې او نږدې یوازې کنډولې پکې ښکاري. دا کلی د اکتوبر په 11مه په 2مه زلزله کې ویجاړ شو، خو له نیکه مرغه هیڅ تلفات نه درلودل، ځکه د اکتوبر د 8مه زلزلې خلک ویرولي وو او ټول له خپلو کورونو بهر اوسېدل. دوی تر اوسه بهر اوسي ځکه نور نو کورونه نه لري. په هرات کې که څه هم ورځې تودې دي، خو د هغو کورنیو لپاره چې ماشومان لري او شپه له کوره بهر په آزاده فضا کې تیروي، دا کار روغتیایي ستونزې رامنځته کولی شي. د هرات ولایت اوسیدونکی فریبا چې د زلزلې له کبله یې خپل کور ویجاړ شوی او په آزاده فضا کې شپې سبا کوي، ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوا له سړېدو سره دا او د کورنۍ غړي یې ناروغان شوي دي.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي، په ټوله کې سما نه شم ګرځېدی، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نه شو کېناستی.
راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د هرات ښار په ترقی پارک کې د زلزله ځپلو په یوه خیمه کې یوې زړې ښځې د سړې هوا له کبله سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په هرات کې د وروستیو زلزلو له کبله 1500 کورونه ویجاړ شوي او 10000 نورو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې شمیرنو په اساس 1450000 کسان زیانمن شوي چې 1500 امیدواره مېرمنې هم پکې دي. همداراز د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا 580000 اوسیدونکو لپاره د صحي خدماتو شبکه سخته زیانمنه شوې او زلزلې 40 صحي مرکزونه ویجاړ کړي دي.
د مخکینی افغان حکومت سرتیری چې اوس مهال په پاکستان او ایران کې کډوال دی وایي که بیرته افغانستان ته ولیږل شي د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې له ایران او پاکستان څخه په زوره د کډوالو ایستلو پر مهال به دوی هم بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. د طالبانو حکومت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په تېر کې دوی د عمومي بخښنې خبره کړې وه. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د وږې میاشتې په 26مه نېټه یې خپور کړ، د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او ځواکونو د غیر قانوني وژنو د 213 پیښو د ثبت خبره کړې وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان او ایران څخه په زوره د کډوالو د ایستلو په ډله کې هغه افغانان هم شامل دي چې د تیر جمهوري نظام په پوځي لیکو کې دندې درلودې. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پناه اخیستلو په نیت یادو هیوادونو ته تللي دي او که بیرته افغانستان ته ستانه شي نو له امنیتي ګواښونو سره به مخ کیږي. د تیر جمهوري نظام د ملي پوځ د لیکو یو سرتیری چې پاکستان کې کډوال دی او نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، وایي افغانستان کې تر څارنې لاندې دی او که ستون شي نو آن د مرګ له ګواښ سره مخ کیدای شي.
زه د تیر نظام یو پوځي وم، ما هلته د خطر احساس کاوه، راغلم پاکستان ته، دلته هم ځان خوندي نه بولم. د ویزې موده مې پای ته رسیدلې، که ما افغانستان ته بیرته واستوي هلته مې ځان په خطر کې دی. زه 100% هلته تر تعقیب لاندې یم.
نوموړی وایي سره دې چې امریکا کې د پناه اخیستو رسمي پروسې ته یې نوملیکنه هم کړې، خو د 2 کلونو په تېرېدو سره یې هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دغه شان د تیر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری چې دی هم په ایران کې کډوال دی هم ورته اندېښنه لري. نوموړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما یو تن زه د تیر حکومت د ځانګړو امنیتي ځواکونو له بریدملانو څخه یو تن یم. د امنیتي ستونزو له امله چې هلته راته پیښې شوې بله هیڅ لاره نه وه. ناقانونه راغلم ایران ته. اولادونه مې اوس هم په افغانستان کې دي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. دلته د سفارت له لارې هڅه کوم چې پاسپورټ ترلاسه کړم، خو نه یم توانېدلی. که افغانستان ته بیرته لاړ شم له ستونزو سره به مخ شم، ځکه چې وطن ته مې خدمت کړی. زړه مې درد کوي، هیڅ نشم ویلی.
دا چې افغانستان کې د تیر نظام د امنیتي سرتیرو ژوند څومره خوندي دی، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت. خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي وو چې د دوی مشر عمومي عفو اعلان کړی او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د تیر نظام د ټولو سرتیرو ژوند خوندي دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان آزادۍ جبهې چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال فعالیت هم کوي، تېره یکشنبه پر خپله ایکس پاڼه ادعا وکړه چې طالبانو د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالۍ کې د تیر نظام دوه امنیتي سرتیري په ډزو وژلي. د تیر نظام د امنیتي سرتیرو له لورې دا اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د وږې میاشتې په شپږویشتمه نېټه یې خپور کړی، ویل شوي چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د 2023 کال د جون د میاشتې تر دېرشمې نېټې پورې طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو له 800 زیاتې پیښې ترسره کړې دي. راپور کې ویل شوي چې په دې پیښو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیر قانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. یاد راپور کې چې د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو د کارکوونکو او د غړو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې په نوم خپور شوی، ویل شوي چې د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او ځواکونو د غیر قانوني وژنو 213 پیښې ثبت شوي دي، چې د یونما په وینا یو شمېر یې لومړی نیول شوي او بیا توقیف ځای ته له لېږدولو وروسته وژل شوي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یاد راپور له حقیقت لرې بللی و او ویلي وو چې د غچ اخیستنې ځینې شخصي او نامعلومې قضیې د حکومت د اړوند ارګانونو لخوا په جدي توګه څېړل کېږي چې شمېر یې محدود دی. د پاکستان حکومت یو میاشت ټول غیر قانوني کډوالو ته مهلت ورکړی و چې دغه هېواد پرېږدي. دا مهلت د اکتوبر په وروستۍ نېټه پوره کېږي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د ازادي راډیو اونیزې خپرونې تاندې څانګې او همدا ډول درسي ساعت ورپسې واورئ. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دي. لا بلې خوا ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي. په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
سړی کار پیل کړي وکولې شي پیسې وګټي، خو غلط سمارټ کار وکي کولای شي میاش کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغه دي د خپل استعدادونو یو ورته په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري پوه بشي چې څنګه ځان ته یو انلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور خپروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتی وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکارۍ کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاري له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لاره مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که ووایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که ووایو اټکلي کېدای شي لس 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولی شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویبسایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دې خوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده. ما هغه خپل کار ته هم دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، د هغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیویي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب ژمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونه او ویبسایټونه شانتي هغوی ستا د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل سوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل سي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دې سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې د اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار باندې وکړي ترڅو دا ګټه ته ورسیږي. بیا هغه وخت که ګټه ته رسیږي څو میاشتې وروسته یا ممکن کال ونیسي، بیا هغه وخت کې د دې ته بیا دیو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لږه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولی شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدی شي. په همدې اړه مو له رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي دي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي. تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نه شي کولای. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغې دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو به را پیلوي څنګه دغه حد تر سوالای شي چې برته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدای شي شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لږ سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. لاغې وروسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټ هم هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساعتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارټنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او لاغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او ده، سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زړګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغه ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډز چې کار کوي، کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي. یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک لارې بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي، کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنټ میتډز وي. ځکه نور پیمنټ میتډز دي هغه پیسې به راوستل ګرانه ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ چلیر وش ساعت اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلی وي چې وایي درسې نه زده کېږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خو هغوی ته نه وایست دا څنګه زده ده کنه.
دوی چې خپله مونه لیدی چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟
څه چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
داسې ځوانان ډیر دي چې وایي درسې نه زده کېږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کښېني یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کښېني او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې له بل غوږه وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولی، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډېر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولي په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کېږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي درته درس تشریح کوي کرا کېنه هلته درس هم زنه لرګی باندې وهل کې موږ مت درس نه زده کې دش درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه روایتي نوٹ وای چا زنه وي خو هغه ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه. سزده دې هم نه وهي دي کور کې وایي درس وایي درس وایي او مکتب کې سزده بیا هلته وهل کې بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کیسه راته کوي.
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کوي، استادان ورته بد نومونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختراوړ د تنبل او درس نه زده کوي، نه زده کوي کورس لارت نه کور کې ما پښتنه کې پلان کې زده کوي ټول درس نه زده کولای. مثلا د ښان پوي وای ورس د دې خبر سره د کی کله استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نسب تقریبا تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدی وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او دوی د توجه چې وي بل خواوي څوک ګیمونه وایي څوک هغه کې او څوک چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیولی هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کومه موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي. هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځني درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پای ته پرېښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول د ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي یا د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولی.
دا خپله ډېره لویه سایکولوژیکه تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟ د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کېږي. دوی دې ووایي چې موږ هرڅه زده کولی شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیکه یا رواني مانیا چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتاب کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې لز د کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه مرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي، یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم، مهمې نقطې را وباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم، یو برخه ولولم، له هغې نه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبوره کیږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي، تداعي کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده، کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوې ورځې وروسته.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشي کولی ښه زده کړه وکړو. او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته را دلی دی، دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مسؤلیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمته ونه شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي. بل د غزمونګ تګلارې زمونګ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سن فضا هم کله ناکله تعغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پو حوالری باید وکولای شي خپل معلمین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالي استاد چې وکولای شي معلم او شاګرد پوي کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزې دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې معلم یا شاګرد
نو دې زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوهمه مسله خپل محصل ته راځي کیږي، هغه دا ده چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولی شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا دغه مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم او اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم ونه کړي چې استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفر ترمنز د دریو نفرو ترمنځ د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنې کا تبادل افکار منځته راځي دا ډیر ګټور تمامېدای شي ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي و اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي یا په ټیټ آواز باندې یا په جګ آواز باندې درس وایي هغه یې ښه زده کېږي نو دا عادت پورې هم تړاو لري اما په ګروپي بڼه باندې ښه ګټور کړې ده چې دا زما وړاندیز هم دی
مننه زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي
سهار وختي ښه وخت دی ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې کې چې سهار وختي مونږ درس وایو سبق وایو زموږ ذهن آرام دی مونږ شپه وساته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي که هغه سهار وي که بیګا وي باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشد که چیرې وخت زمان مشخص کوشد زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کمه کړي او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه خپل عادت ته مو وګوري هر وخت مو چې ذهن آرامه وو هر وخت مو چې خسته نه وایه زله نه وای کولای شي درس وایه ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایه یو ګلاس چای وڅکئ یو ګلاس اوبه وڅکئ یو ګلاس شیدې وڅکئ خپل ذهن مو آرامه کړئ کافي خوب وکړئ بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي او ټول هم انشتاین نه دي او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي اما درسونه مو کم کړئ ټول هڅه مه کوئ چې پیو ورس مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ کم کم درسونه وایي هغه مهم موارد یاداشت کړئ ویلې کې د ځان سره هغه بیا خلاص کړئ بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکرې او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ تل مو هڅه دا وي چې حفظ مه کوئ موضوعات له یاده مه کوئ موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکړئ او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوځئ او بیا ګټورې تمام شي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم د معمول سره سم نن بیا د اووم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبرانو څخه ګڼل کیږي هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بے لاری وه او نوح علیه السلام ته بی احترامی وکړه نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامید سو دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام د خپل قوم څخه کرکه نوح علیه السلام د نیم سو کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت د جزا په ورځ ایمان تقوا او پرهیزګاری ته وبلل د خدای پرستی په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهي څخه راوګرځوي او ویژغوري او د بیزانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کی چې هغه نه هیڅ خبر کوي سي نه کوم نه هم هیڅ عمل کولای سي خو هغه خلکو د خبره ته غوږ نه نیوي او هغه ډیر بزوروي نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه نا امید سو او هغه یې د نابودي او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځ راسي چې هغوی هم پرهیزګار وي هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر اتیا تنه وو یعنې ده چې په نه نیم سوو کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په نه نیم سوو کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړي وه ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله بلی موضوع ترازو د نوح علیه السلام بیړی او توپان خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي ځکه نوح علیه السلام ته امر وکړ چې د کشتی په جوړولو بوخت شي کله چې نوح علیه السلام په کشتی جوړولو بوخت وو نو هم دغه د کوم سخن په وی چې کشتی جوړه سوله یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړ شي ځکه هغوی نه منله چې دغه سی یو توپان او باران او اوبه دی راسي چې دی دکر د غرکې کله چې کشتی جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و دوهم پوړ یې د څاروي لپاره جوړ کړی و دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و د توپان راتګ او د ټول قوم غرکول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل د نوح علیه السلام څلور زامن و د اول زوی نوم یې سام دوهم هم دریم یافس او څلورم کنعان و کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب شو د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم شو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي یعنی د انسانانو دوهم پلار نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډېرو کلونو پورې ژوندی و د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومې دی د هغه پر ځای کښېناستی
هوکې درنو زده کوونکو د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کشتۍ جوړول وو د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشې کړل وادی ژوند ته پریښودل. د محمد بن منصور مهدی یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر و. او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدی په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدی چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدی ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول سوي وو او بندیال سوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوش یې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پېژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډېره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي، دی به هم هغسې ورته درېدي او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړ. د خلکو د ارامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړ. د والی اهدی په مسله کې د ده عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای یې د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړ. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د والی اهدی څخه ایستلی وو، د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډېره زیاته مځکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1960 هجري قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې، تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وسه. هادی غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادی تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادی لخوا بندیان سوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې سوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدی. د هادی تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد ښار د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا ښار د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپل عالم او ډېر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ولې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادی په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدی حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د 9 ټولګي د درس وار دی. د 9 ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخې سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت وو او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د 9 ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی، د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوې وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس اوښ او غوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي وه په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس
زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 پورې پیړۍ کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوښښونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په را ایستلو
لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودې. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماولنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14 پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زدکونکو، تاسو اوریدل چې وقته د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو، دا د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت اله دا ترینمو استفاده کړی وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومئ. او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
Hey! Thank you.